د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زه نوریس نوري هرکلی کوم. اور چې روسي چارواکي وایي چمتو دي چې په افغانستان کې د داعش او نورو سخت دریځو وسلوالو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د ولسي جرګې یو هیئت هم د خبرو لپاره موسکو ته ځي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربېره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه درته خپرو. کور کلی او د ګوړې اچار مخله دې چې د دې خبرونې بشپړ معرفي وکم. ناجا صفې ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی او رايي. د افغانستان د ولسی جرګې یو هیئت نن روسیې ته ځي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ کنټرول بیرته نیولې. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي له تهران د نړیوالو بندیزونو لرې کېدو سره په دغه هیواد کې اقتصادي شرایط ایجاد شوي دي. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسی جرګې یو هیئت نن روسیې ته سفر وکړي. دغه هیئت به په افغانستان کې د داعش او نورو دولت ضد وسلوالو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره د روسیې د پوځي مرستې غوښتنه وکړي. داسې اندېښنې شته چې روسیه ښایي د سوریې په څیر په افغانستان کې هم د داعش ډلې په وړاندې هوایي عملیات پیل کړي. خو د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی چې د ولسی جرګې د درې کسیز هیئت مشري کوي، ازادي راډیو ته وویل دوی بهلته په سرګند وایي چې افغانستان پر خپل خاوره د بل چا عملیاتو ته اجازه نه ورکوي.
افغانستان فیدان با موږ دا غوښتنه وکړو چې د افغانستان د حریم خلاف ورزي ونه کړي. په هیڅ صورت باندې موږ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان داخل کې دوی عملیات ترسره کړي. هوایي ځواکونه مرسته کولای شي، نو موږ کولای شو چې داعش له منځه یوسو په افغانستان کې.
د جمهوری ریاست لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم په روسیو کې روسیې ته سفر درلود. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه له درې ولورو پر ولسوالۍ عملیات وشول چې په نتیجه کې وسلوالو طالبانو ولسوالۍ پریښوده. نوموړي وویل چې په دې عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو ته هم درنه مرګ ژوبله وختي، خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلې خوا د کندوز سرپرست ولی وایي چې په وروستۍ جګړه او پوځي عملیاتو کې زیانمنو شو کسانو ته له کورنیو او نړیوالو ادارو د مرستې غوښتنه کړې. حمدالله دانشی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
له ټولو ملي او نړیوالو نهادونو مو د مرستې غوښتنه کړې ده. ټولو مثبت ځواب راکړی دی. په پام کې ده په یوه دوه ورځو کې له مرکزه 50 کسیز هیئت کندوز ته راسي چې د انجینرۍ او نور برخو متخصصان هم پکې شامل دي. د مرستې انشاءالله پیلېږي.
تر دې مخکې د افغانستان اجرایه ریاست ویلي و چې د کندوز د ناامنیو له کبله شاوخوا 12,000 کورنۍ ګاونډیو ولایتونو او نورو سیمو ته بې ځایه شوې. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د زینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 3.5 افغاني سلويخت پوله، یو اروپایي یورو 2.5 افغاني 95 پوله، یو انګلیسي پاوند 6.9 افغاني 95 پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني 95 پوله، او زر پاکستاني کلداري 614 افغاني. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي له تهران د نړیوالو بندیزونو لری کېدو سره په دغه هیواد کې اقتصادي شرایط ایجاد شوی دی. د خبره دغه بندیزونه به پر اتلونکو سو میاشتو کې لری شي. روحانی په دې اړه سو سات ورسته لدی خبرې وکړې چې د ایران پارلمان پر اټومي موضوع د جولای میاشتې موافقه چې د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوی و تصویب کړه. د دې موافقې لمخې به د ایران اټومي پروګرام زیات محدود شي او په بدل کې به له ایرانه لګیدلې نړیوال بندیزونه لرې کړی شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په خپل ټلویزیونی وینا کې په دې اړه وویل:
پیغام من به ملت ایران اینه که
د ایران ملت ته می پیغام دادای چې ټول باید تولید یوې پرمختیا ته ځانونه تیار کړي. دا د روانو غوړه شرایطو لکه بل د اقتصادي ودی او پرمختیا غوړ ځنګ ته.
د نړۍ له لویو قدرتونو سره د ایران وروستۍ موافقه باید د ایران د نگهبان شورا لخوا هم تصویب شي چې وروسته د قانون حیثیت خپل کړي. د امریکا پوز عراقي ځواکونه تشویقوي چې په رمده کې د اسلامي دولت ډلې پر وسلوالو چې په میاشت کې د انبار ولایت مرکز نیولې او رسته فشار راولي. د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو چې په سوریه او عراق کې پر دې ډلې بمبار کوي ویان ډګروال سټیو وارن ویل عراقي ځواکونه په ښه موقف کې دي چې د غزه یې ونیسي. رمده چې د بغداد په لویدیځ کې 112 کیلومتره کې پروت دی، عراقي متکنیو ځواکونو د دې ښار پر لوري پرمختګ کړی او په وروستیو ورځو کې د ښار لمنه ته رسېدلې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له نړیوال وجهي صندوق IMF څخه وغوښتل چې اوکراین ته د 3 میلیارد ډالر اضافي پور ورکړي چې دا هیواد وکولی شي د روسیې پور ورکړي. پوتین پرون ویل دا ډیره ساده خبره ده، اوکراین ته دغه 3 میلیارد ډالر ورکولو سره دا هیواد کولی شي خپل پور پرې کړي او ټول به خوشحاله وي. مسکو په خپله غوښتنه ټینګ دی چې کیف باید د دسمبر تر ضرب الاجله پورې خپل پور ورکړي. د جرمونو د نړیوالې محکمې سرنوالۍ ویلي چې دا به د 2008 میلادي کال د جګړې د دواړه لورو روسیې او ګرجستان لخوا د 1300 سرتیرو د وژلو او پر ملکیانو د بریدونو په ګډون د جنگي جرمونو په اړه څېړنه وکړي. فاتیو بن سوتا د دغه سیړنې د پیلیدو لپاره دغه اقدام پرون وروسته له هغې وکړ چې له نښو ښکاري چې ګرجستان د دې هیواد د ځواکونو لخوا د ترسره شوو جرمونو د ادعاو په اړه خپله څېړنه درولې ده. د هغې دفتر وویل شواهد ښیي چې د ګرجستان او جنوبي اوسیتیا دواړو ځواکونو پر 1300 ځواکونو بریدونه کړي دي. او د ګواتیمالا ژغورونکو ډلو په هغه سیمه کې لټون عملیات درولې چې پکې د ځمکې د خویدو له امله د مړو کسانو شمیر 280 تنو ته رسیدلی او اویا تنه هم تر اوسه لا درک دي. د ګواتیمالا سیټي په لمنه کې سکم 2 اونۍ مخکې بشپړې کورنۍ ژوندۍ هغه مهال خټو کانو او ونو لاندې ښخ شول چې کله یوې غونډۍ درز وکړ او ځمکه وخویده. د ژغورنې سیمه ییزو ډلو 12 ورځې هڅه کوي چې تر خاورو خټو لاندې قربانیان پیدا کړي. د خبرونو پای.
له ازادي راډیو مو د دې سات مهم خبرونه واوریدل ک د خبرونو مو بیا هم نیو اوریدل کول شي ویل ولې د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو د ازادي راډیو ټکی اورک. پولاندې خبرونه کې اوري چې روسي چارواکي وایي چمتو دي چې په افغانستان کې داعش او نورو سختري ځواکونه په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د ولسی جرګې یو هیات هم د خبرو لپاره موسکو ته ځي.
اولی ځواکونو مرسته کولای شي نو موږ کولای شو داعش لمنځه یوسو په افغانستان کې.
د کندوز چارواکي وایي د لپاره چې کندوز ښار بیا د طالبانو لاس ته ونه لویږي د ښار شاو خوې امنیتي کمربندونه جوړ کړي دي.
اطراف شهر کندوز خوستا و کمربند امنیتی شدید ایجاد شده در داخل شهر هم این عملیات انشالله ادامه پیدا میکنه.
یا کار ټولنیز او چارو شهیدان و عملیون و وزارت چارواکی وایی چه په هیواد که دینا امنی و زیاد والی پر ځوانانو هم بد اغیز کړی او ډیر ځوانان اوس بیکاره شوی دي. عزیزه رحیم زاده څوک د چیل ماشومانو د حقونو د نړیوال جایزې لپاره نومنده شوی ده.
مشکلات اطفال در بین خود کم جمع‌آوری کردیم که خود اطفال از این مشکلات رنج می بردن. خواستم ایره به پارلمان برسانم.
پس می دونن اول موضوعات که اولی چرا پور نوایی چه لی دایش تر یوازی کم لوستی کسان نه بلکه دی لورز دکو خواندان هم یوزای کیگی. یو هم محمد زلا عین اردنی دی تپ محصلو چه لی دایش تر یوزای شوی و دوونه مخک پیراخ که زن مرگی برید وکرد. آزادی رادیو اوري ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسی جرګې یو هیات نن روسیې ته سفر وکړي. دغه هیات په افغانستان کې د داعش او نورو دولت ضد ډلو په وړاندې مبارزې لپاره د روسی چارواکو د پوځي مرستې غوښتنه وکړي. افغان حکومت وایي روسی چارواکو سره ژمنه کړې چې د داعش ډلې په وړاندې مبارزې لپاره بل افغانستان سره پر پوځي مرستو غور کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون یو ځل بیا د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د خپل هیواد د مرستو ډاډ ورکړ. په وروستیو کې د جمهور رئیس لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم روسیې ته سفر کړی و او هلته د روسیې له پوځي چارواکو سره د افغانستان په شمال کې پر راولاړو شوو ناامنیو خبرې کړې وې. صالح محمد صالح نور جزئیات وړاندې کوي.
د داعش نوې ټوکېدلې ډلې د ګواښونو او د ډلې په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو به د افغانستان د ولسي جرګې یو هیات له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. دغه درې کسیز هیات د ولسي جرګې د دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی په مشرۍ د روسیې د پارلمان په غوښتنه نن روسیې ته ځي. شغلی احمدزی ازادي راډیو ته وویل دوی به په روسیه کې د هغې هیواد له چارواکو غوښتنه وکړي چې له افغان پوځیانو سره په ځانګړې توګه د هوایي ځواک په برخه کې پوځي مرسته وکړي څو دوی وکولی سي په مستقلانه ډول د داعش ډلې په وړاندې مبارزه وکړي.
موږ خپل ځواکونه به عملیات ترسره کوي، نه داسې روسان نه موږ دا غوښتنه وکړو چې دوی جهازونه د داسې په افغانستان کې نه نه په ارتوبانو کې یا نور مسایلو کې دا په هېڅ صورت باندې موږ چاته اجازت نه ورکوو.
خود روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په مسکو کې یو کانفرنس ته وویل موږ تیار یو د افغان ځواکونو د وړتیاو له لوړېدو سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړو. د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي دوی په افغانستان کې د سختریزو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره له چین، هند، ایران او نورو ګاونډیو هیوادونو څخه هم د پوځي ملاتړ غوښتنه کوي. روسیې په وروستیو کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې هوایي عملیات پیل کړي دي. داسې اندېښنې هم وي چې روسیه شي په افغانستان کې هم د داعش ډلې پر ضد هوایي حملې پیل کړي. بلخوا د جمهوري ریاست لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم په وروستیو کې روسیې ته سفر درلود. هلته یې د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو د اپراسیون او عمومي کشف له رئیسانو او نورو چارواکو سره د افغانستان په شمال کې د ناامنیو پر زیاتېدو او د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. د جنرال دوستم مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته وویل روسیې ژمنه وکړه چې د افغان ځواکونو په وړاندې د پرتو ګواښونو ارزونه به کوي او د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره به ورسره پوځي مرستې کوي.
د روسیې لوري هم د افغانستان په څیر د تروریستانو په ځانګړې توګه داعش ډلې د حضور په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړه. روسیې په دې کتنه کې ژمنه وکړه چې د افغان ځواکونو څرنګوالی به ارزوي چې له کومو ګواښونو سره مخامخ دي. دا چې په تسلیحاتي او تخنیکي برخه کې کومې اړتیاوې لري پر هغو به هر اړخیز غور کوي او ډېر ژر به تر توافق او تفاهم وروسته په دې برخه کې خپلې مرستې چټکې کړي. لا څرګنده نه ده چې روسیه به له افغان قواوو سره دقیقا په څومره اندازه او څه ډول پوځي مرسته کوي. روسیه اټکل کوي چې په افغانستان کې د داعش شاوخوا 4000 غړي فعالیت لري او دا شمیر په زیاتېدو دی. په داسل کې چې د بهرنیو ځواکونو ډیره برخه له افغانستانه وتلې ده، د افغانستان په ځینو برخو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د منځنۍ آسیا او روسیې چارواکي اندېښمن کړي دي.
و امروز چې ټاکل شوی د افغانستان د ولسي جرګې یو هیئت نن روسیې ته سفر وکړي او د هغې هیواد له چارواکو سره په افغانستان کې د داعش او نورو دولت ضد ډلو په وړاندې مبارزې لپاره د روسیې پر پوځي مرستو البته خبرې وکړي. روسیې د افغانستان په ناامنیو د ناامنیو پر زیاتوالي په تېره بیا د کندوز وروستۍ د پېښې په اړه ډېر اندېښنه څرګنده کړې. د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو هم ویلي دي چې که چېرې په افغانستان کې د سختریزو په وړاندې مبارزه چټکه نه شي ښایي چې لمنې دې هیوادونو ته هم وغځېږي. خو د کندوز سرپرست ولی وایي چې په کندوز کې سختریزي وسلوال سخت ټکول شوي او نور د توان نه لري چې دا ډول ډلهیزې حملې چې د کندوز پر ښار یې وکړي د افغانستان په نورو شمالي ولایتونو کې وکړي. د کندوز سرپرست ولی ویلي دي چې د کندوز ښار د امنیت د ټینګښت لپاره چې بیا د طالبانو لاسته ونه لویږي شاوخوا کمربندی امنیتی پوسټې جوړې کړې دي او امنیت یې انټینګ کړی دی. الحمدلله دانشي د غرض ویلې دي چې د کندوز له بي ځای شو سره هم د مرستو لړۍ پیل شوې ده. تفصیل بیا هم د سلیم احمد صالح رپورټ کې.
کندوز ښار تصفیه شوی او پوځي عملیات د چاردرې ولسوالۍ په مربوطاتو کې روان دي. د دې ولایت سرپرست ولی وایي د دې لپاره چې د دولت ضد وسلوال بیا کندوز ښار ته مخ نه کړي د کندوز په اطرافو کې پوسټې او امنیتی کمربندونه جوړ شوی دي. حمدالله دانشی د خبرتی رشپه ازادي رادیو ته وکړه او وی ویل د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو مله د ورستیو پوځي عملیاتو له کبله ماته سوی ده. د کندوز ښار په اطرافو او مرکز کې پوستي او شدید امنیتی کمربندونه ایجاد شوی. پوځي عملیات به د ټولو ولسوالیو تر تصفیه پورې روان وي. هغه ضربه چې دولت ضد وسلوالو ته په کندوز کې ورکول شوی په شمال کې د طالبانو مله ورماته کړې ده.
دوی نور په نور ولایتونو کې د حمله یا هم بل جدي مزاحمت توان نه لري. وسلوالو طالبانو شپاړس ورځې مخکې پر کندز شار حمله وکړه او په خپل ولکه کې راوست. دغه شار د دوو اونیو لپاره د سختو جګړو شاهد و. په دې جګړه کې د خلکو ملکیتونه زیانمن سول، په سلګونو کورنۍ نور ولایتونو ته بې ځایه سوې او د خلکو عادي ژوند پکښې ګډوډ سو. د دې ولایت سرپرست ولی حمدالله دانشي وایي په تیرو جګړو او وروستیو پوځي عملیاتو کې د دولت څه باندې شپږ سوه مخالف وسلوال وژل سوي دي. دومره پوهیږم چې د دشمن شاوخوا شپږ سوه دېرش کسان وژل سوي او څه باندې اووه سوه کسان یې ټپیان سوي دي. ولی ونه ویل چې د کندز په وروستیو ناامنیو کې څو تنه ملکیان او افغان پوځیان هم وژل سوي یا ټپیان دي. د کندز د چارواکو لخوا ورکړل سوي ارقام خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. افغان دولت په کندز کې د وروستیو تحولاتو د څېړلو لپاره یو هیات ګمارلی دی.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي راډیو د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. د سهار لس بجې او ولس دقیقې دي او اوس هم د کابل چاپی ورځپاڼو او خپرونو ته کتنه کوو. اسدالله لودین د یو شمیر مطالب لوستي او مهم ټکي وړاندې کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د نورو مسایلو ترڅنګ خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د غزنی او د هیواد په یو شمیر نورو سیمو کې امنیتي وضعیت ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي د غزنی سقوط د نیم افغانستان سقوط دی. په مطلب کې راغلي چې طالبان غواړي د غزنی په سقوط سره د هیواد سویل او لویدیځ ته د اکمالاتو مخه ونیسي. د مطلب لیکوال ویلي امنیتي مسؤلین د غزنی امنیت د ډاډ وړ بولي، خو لیکوال د عامو خلکو په حواله لیکلي چې د کابل کندهار لویه لاره د دویم ورځ لپاره هم د ترافیکو پر مخ تړلې پاته ده. په مطلب کې د غزنی د یو مدني فعال شبیر احمد په حواله ویل شوی چې په ټول غزنی کې د طالبانو د حمله ګونګوسې دي او خلکو په ښار کې دوکانونه هم تړلې دي. وسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي خبرې راخیستې چې ویلي دي اوسنۍ ترهګري د نړیوالو قدرتونو د غلطو پالیسیو زیږنده ده. ورځپاڼې په ابوظبي کې د یو کانفرنس پر مهال د حامد کرزي هغه خبرې هم راخیستې چې تروریزم د دولتونو له خوا تمویلېږي. د ورځپاڼې په باور حامد کرزي ویلي چې د سخت دریځۍ د پدیدې خپرولو اسلامي هیوادونو ته سخت ټپونه ورکړي دي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا د نیو یارک ټایمز یوه مقاله خپره کړې چې پکې لیکل شوی د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په دوبۍ کې ژوند کوي. په دې مقاله کې راغلي چې ملا منصور په دوبۍ کې پر ځینو پروژو پانګونه هم کړې او د ورځپاڼې په باور دا په داسې حال کې ده چې ملا منصور په تور لیست کې دی او پر سفرونو یې هم بندیز لګول شوی دی. په مطلب کې د پاکستان د استخباراتو د یو مامور په قول لیکل شوی چې ملا اختر محمد منصور خپل ډیر سفرونه پاکستان او دوبۍ ته کوي. اصلاح ورځپاڼې بیا خپله سر مقاله د خبریالانو د امنیت خوندیتوب ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د رسنیو او خبریالانو امنیت باید خوندي شي. په سر مقاله کې راغلي چې رسنیو په تیرو څو کلونو کې د فساد په افشا کېدو او د ټولنې په اصلاح کې مهمه ونډه درلودلې او اوس باید خوندیتوب ته هڅې وشي.
کابل چاپی خبرونه تر ډیره په افغانستان کې نه امنیو پر موضوعاتو لیکنې خبرې کړې وي. دا هغه موضوع و چې د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او ملونو وزیر هم پرون د مشرانو جرګې په غونډه کې پرې خبرې وکړې. هغې وویل په افغانستان کې د کار په شرایطو د برابرو کسانو په سلو کې څلیرشت بې وزګاره دي او یو علت هم دا دی چې په هیواد کې ناامني زیاته شوې او د بهرنیو مؤسسو فعالیتونه هم کم شوي دي. نو تفصیل د قاسم سولمل پر راپور کې
په افغانستان کې د وزګرانو په شمیر کې زیاتوالی د مشران جرګې غړي اندېښمن کړي او دغه جرګې د سه شنبې په ورځ د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو معلولینو وزیر دغه جرګې عمومي غونډې ته وربللې و. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل د مشران جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې دا مهال په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر کسانو څخه 40% وزګار دي.
ودیتا هایی که از بیکاری داریم.
کم معلومات چه پا افغانستان که لبیکاری خلق رو سلور 50% خلق دندی لری، سلور 20% بیکاره او 15% کمکاره دی، یعنی کلا کار لری او کلا هم نه. زمان بشری زواک 13 میلیونه دی، لحقه دلی 1 میلیونه غیر فعال دی.
میرمن نوریا خیل همدار از ویل حد سکیجی تو تر راتلون که درو میاشو پوری پا افغانستان که در کاری زمینه در برابرولو پا برخه که در پاموارد پر مختگونه وسی. دی ویل پا افغانستان که در کارموندنی لپاره لنج محاله او اوشت محاله پروگرامونه پیل کردی. در کارموندنی لپاره در وزارت در حد سپلر که آغلی و ریخیل ویل چه در خلی چه وادونو پا زنگری تو که در امارات و قطر لچارواکو سره خبری کردی او هر کل چه لدغو هیوادونو سره حکره وسی نو زرگون افغان کارکون که با حل تو ولی جلسی. پا همدی حال که در مشتران جرگی غره صفی الله هاشمی وی چه در وزگاری بخاطر هر کل زرگون زوانان بهر تتشتی. دیو از موش په هیواد کې د دې پر ځای چې کارونه رامنځته سي ورځ تر بلې وزګاري زیاتېږي. زیات شمېر ځوانان بېکاره دي او تېښتې ته یې مخه کړې ده. بل سناتور حسیب الله کلمزی بیا د مشران جرګې د سهشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې همدا وزګاري په افغانستان کې د نامنۍ یو لامل دی. نامنی او بیکاری لکه ورور او خور د ټولنې په وړاندې جنګېږي. په حکومت کې د ثبات د نشتون یو لامل همدا بیکاري ده. راپورونه ښیي چې د نامنۍ تر څنګ بیکاري بهر ته د افغانانو خاصتا د ځوانانو د تلو یو علت دی. کارپوهانه په ملي شورا کې د خلکو استازي اندېښنه څرګندوي چې که بهرنۍ هیوادونو ته د ځوانانو تک په همدې شدت دوام وکړي نو افغانستان به په راتلونکي کې د کاري ځواک د نه درلودو له اړخه له یوې بلې جدي ستونزې سره مخامخ سي.
د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر بیا وایي چې په افغانستان کې له مخدره موادو څخه د ترلاسه کیدونکي ټول عواید په ترهګرۍ، تروریزم او ناامنیو لګول کیږي. سلامت عظیمي دا خبرې پرون د نشه یي موادو په وړاندې د ملي هڅونې تر عنوان لاندې یوې غونډې ته وکړې. تفصیل د ناجیه صفوي په راپور کې.
د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې لا هم مخدره مواد د هغه تروریزم عایداتي سرچینه ده چې قربانیان افغانان دي. د سرګندونې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمي د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د ملي هڅونې په نوم جوړه شوې غونډې ته وکړې. دغه غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې محصلین د نشه موادو په وړاندې مبارزې ته وهڅوي. میرمن عظیمي په دې اړه وویل:
موږ ټول په دې پوهیږو چې په افغانستان کې د مخدره موادو بازار وجود نه لري، خو په افغانستان کې د نامنۍ له وجې د مخدره مواد ټول محصولات او ګټې چې په کومو ځایونو کې چې کښت کیږي د تروریزم مصرف کیږي، دهشت افغانۍ او نامنۍ باندې لګول کیږي.
مصرف دهشت افغانۍ و ناامنۍ در کشور ما میشه.
میرمن عظیمي وویل د مخدره موادو په وړاندې د ټولیزې مبارزې لپاره تر دې وړاندې هم له مدني ټولنو، علماو او رسنیو سره دا ډول پروګرامونه جوړ کړي ترڅو له دې ناوړې پدیدې سره د مبارزې په برخه کې جدي ګامونه واخیستل شي. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو په اساس د مهال نږدې 2 میلیونه ځوانان په افغانستان کې په مخدره مواد وخته دي. له بلې خوا د امیر روغتیا وزارت موینه ناجیه طارق بیا ټینګار کوي چې په بهر کې باید د مخدره موادو د خرڅلاو له مارکیټونو مخنیوی وشي.
زمون کروندګرو ته په بهر کې د مارکیټنګ او بازار موندنې زمینې برابرې دي. جنس هم په لوړ قیمت پلورل کیږي. همدا وجه ده چې هغوی هڅه کوي تر څو د خپلو تولیداتو سطحه ورځ تر بلې لوړه کړي. نو لازمه ده چې په سیمه او نړۍ کې د دغه مارکیټنګ مخه ونیول شي.
لبلې خوا په دې غونډه کې د لوړو زده کړو وزیر فریدې مومن وویل چې ټول ځوانان په ځنګړي ډول محصلان مسولیت لري چې په ټولنه کې د مخدره موادو د لمنځوړلو لپاره مبارزه وکړي. افغان حکومت له 3 کلونو راهیسې هڅې پیل کړې چې د مخدره موادو د کښت او قاچاق مخنیوی وکړي، خو د حکومت له دې هڅو سره سره لا هم افغانستان د نړۍ په کچه د مخدره موادو له لویو تولیدونکو شمیرل کیږي. د چارو څېړونکي وایي د مخدره موادو په کاروبار کې وړې مافیا کړې لاس لري او مخنیوي ته د حکومت واس نه رسیږي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد تعداد باید چی شوشی؟ واگونی سر، خواه امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
د ازادۍ په چپو کې اونیس پروګرام هر پنځشنبه د افغانستان په وخت ل دریو بجو تر پنځو بجو دریو بجو پیلېږي او تر پنځو بجو دوام کوي. یو افغان ماشوم انجلی د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د حقونو د نړیوال جایزې لپاره نومنده شوې ده. دا وایي چې د دې هیواد ماشومان په جدید ډول د حکومت او نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. دا انجلی عزیزه رحیم زاده ده او اوس مهال په کابل کې د کورنۍ او بې ځایه شو په یوه کمپ کې اوسي. رحیم زاده د هغو هڅو له مخې چې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې کړي دي دغې جایزې ته کاندیده شوې ده. تفصیل د اجمل تورمان پر پورکې.
هغه افغانه پیغلوټې چې د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د حقونو نړیوالې جایزې ته نومنده شوې په دې باور ده چې انسان یوازې په خپلو هدفمندو او استوارو ګامونو سره له بېوطلۍ او غریبۍ څخه هوساینې او آرامۍ او له جهل او نادانۍ څخه د پوهې لوړو پوړیو ته رسیږي. عزیزې رحیمزاده په خپل کوچنۍ دنیا کې لوی هیلې انځور کړي او غواړي چې د خپل ټولو هغو ارمانونو خوبونه چې د یوې بی برخه چاپیریال زیږنده دي ریښتینې کړي. دغه افغان انجلۍ له څو کلونو را پدې خوا د کابل د بګرامیو نساجۍ ته څیرمه د بغلان د بې ځایه شویو کورنیو په کمپ کې اوسیږي. د څښاک پاک اوبو ته د یاد کمپ د کابو 200 کورنیو لاسرسی او ماشومانو ته د زده کړو د اسانتیا برابرول هغه لاسته راوړنې دي چې عزیزې له امله د هالند ماشومانو د سولې جایزې د نوماندانو په کتار کې درولې ده. کله چې لیدو ته ورغلم او خبرې مې ورسره وکړې په دې پوه شوم چې د ګڼو ټولنیزو محدودیتونو سره سره له خپلو همزولو سره ډیر توپیر لري.
دا کمپ خود ما از طریق سرکس که سر کمپ ما دایر شد ما خبر شدم.
دی وی د سرکس له طریقه چې موږ په کمپ کې جوړ شوې او زه خبر شوم چې و شورا شته چې ما دې شورا کې ګډون وکړو. په کمپ کې د نن مو د ماشومان ستونزې راټولې کړې کوم چې ماشومان یې له عمله زوریدل. ما وغوښتل چې دغه ستونزې پارلمان سره شریک کړم. په دې دریو کلونو کې مې د خپل کمپ د ماشومان درې ستونزې هواري کړې. د ښاک دو بو خوانځي او بلدا چې له ماشومان نه په خوانځیو کې تذکيري وغوښتلې او د هغه ستونزو له امله چې موجود وي امکان یې نه و. ما دا ستونزه هم هواره کړه.
تذکره بیا راتونستم که تذکره گرفتن از اطفال کمپ ممنوع بسازم.
عزیزه سکل د خپل دوه وسیالانو سره چې وی له لیبریا او بلې له بورتوریکو ده دغه جایزې ته نوماند ده. دغه جایزه هر کال هغه کسانو ته ورکول کیږي چې د ماشومانو د حقونو د خیګنې او خوندیتوب په برخه کې کار کوي. تر دې مخه ملال یوسفزی چې پاکستان کې د ماشومانو د زده کړو ملاتړ ده هم دغه جایزه ترلاسه کړې و. عزیزه موږ سره په خبرو کې د کورنۍ او بې ځایه شویو پستونزو ډیره تم شو او ویلي چې د دغه کورنۍ د ماشومانو ژوند د چارواکو د ماشومانو له ژوند سره اصلا نه پرتل کیږي.
10 سال است که د کم زندگی میکنم اطفال با مشکلات
دی وی لاس کال کیږي چې دلته ژوند کوم. ماشومان نور ستونزې هم لري. میندې او پلرونه یې کار نه لري، کور نه لري، برق نه لري. که موږ د کم ماشومانو ته وګورو له هر پلوه ستونزې لري. د هغوی ماشومان چې دی پرمختللي وسایل لري، حتی له کمپیوټر پرته ژوند نشي کولای چې ګیمونه کې تلویزیون ونه ګوري او داسې نور. خو د کم ماشومانو ته د یو عادي څراغ رڼا هم ډیر ارزښت لري کوم چې نشته.
روشنی یک څراغ عادي کاست که برای برکت فال کم بسیار ارزش داره.
د بغلان د بيدای شویو استاد احمد خان وایي چې د ښاک پاک اوبو ته دغه کم د اوسیدونکو نه لاسرسی د یو لوی ستونزه و چې اوس هواره شوې ده.
میاو هم ما خریدم مستون
دا بخو مجهخصتي له ټانکرونو نه او له نساجيب هم ماشومانو راوړلې. اوس موږ د وبله سرګردانی به غمایو.
پینځلس کلنه عزیزه په کابل کې د یو ښوونځي د لسم ټولګي زده کوونکې ده. د عزیزې مور وایي خپلې لور ته دعا کوي چې دغه معتبره نړیواله جایزه وګټي.
زه خبره شوم ټولو ویل سترګې دې رڼا. ما ویل زه نه یم خبره، خدای دې وکړي چې وشي. ښوونکي هم دعا کوي، زه هم دعا کوم. موږ ورته ویلي چې تعلیم وکړي ځکه موږ بې سواده یو، سترګې مو ړندې دي.
عزیزه وایي هغه نندارې چې د افغانستان په تعلیمي سرکس کې زده کړې دي هر ورځ یې د خپل کم ماشومانو ته ورزده کوي. تا ترڅو له هغوی سره هم په ژوند کې د پرمختګ لپاره یو ذهنیت موجود وي. افغان ارواپوهان وایي چې د دغه هیواد ماشومان لوړې وړتیاوې او نوښتګر ذهنونه لري. یوازې دې ته اړتیا ده چې د مهربانۍ لاس ور اوږد او د استعدادونو د غوړاوي لپاره یې اسانتیاوې برابرې شي.
د عزیز رحیم زاده پاره مو اوریدل چې د لومړي ځل لپاره د ماشومان د حقونو نړیوال جایزې لپاره نومنده شوې ده. هغه چې د کابل په یو کم کې د کورنیو بیزای شو په یو کم کې اوسي، د خپل هڅو له مخې چې د ماشومان د حقونو د خوندیتوب په برخه کې کړی دي، دغه جایزې ته نومنده شوې ده. په دې هیله چې رحیم زاده دغه جایزه وګټي، د خبرونې دوه مینې مایې ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، کور کلی او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام. خو له داعش سره د یو ځای کیدونکو د یوه اردني د تبدي یو محصل کیسه به هم واورې چې په عراق کې ځان الوزولی وو او شاوخوا دېرش کسان یې وژلي وو. اوس ناجیه صافۍ ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسی جرګې یو هیات نن روسیې ته سفر وکړي. دغه هیات به په افغانستان کې د داعش او نورو دولت ضد وسله والو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره د روسیې د پوځي مرستې غوښتنه وکړي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ بیرته له وسله والو طالبانو نیولې. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي له تهران د نړیوالو بندیزونو له لری کېدو سره په دغه هیواد کې اقتصادي شرایط ایجاد شوي دي. د په خبره دغه بندیزونه به پراتلونکو سو میاشتو کې لری شي. د امریکا پوز عراقي ځواکونه تشویقوي چې په رمادي کې د اسلامي دولت ډلې پر وسله والو چې په میاشت کې د انبار ولایت مرکز نیولی وروسته فشار راوړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نړیوال وجهي صندوق IMF څخه وغوښتل چې اوکراین ته د 3 میلیارډ ډالر اضافي پور ورکړي چې د هیواد وکولې شي د روسیې پور ورکړي. او د جرمونو د نړیوالې محکمې سرنوالي ویلي چې د آباد 2008 میلادي کال د جګړې دوړ لورو روسیې او ګرجستان لخوا د 1300 سرتیرو د وژلو او پر ملکیانو د بریدونو په ګډون د جنگي جرمونو په اړه سړنه وکړي.
له ناجیه صافۍ نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات د څو مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. خبرونه که بیا هم غواړئ ولولې، د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده azadiradio.org. د ازادي راډیو خبرونه د غراز د انټرنیټ له لارې هم صافي او وازي اورېدلای شي. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، کور کلی او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام. مخې له دې چې دې پروګرامونو ته ور ورسیږي، د اسلامي دولت ډلې په اړه یو راپور راخلو. محمد زلعین هغه اردنۍ د طب محصل چې په دروش کلنۍ کې له داعش سره یو ځای شوی و، دوه اونۍ مخکې هغه په عراق کې خپل ځان والوزاوه چې له ځان سره یو ځای یې دېرش کسان ووژل. زلعین د اوکراین په خارکیف ښار کې اوسېده، د طب زده کړې کولې او ویل کېږي چې د خپلې اوکراینۍ مېرمنې لخوا چې هغه هم مسلمانه شوې وه سخت دریځۍ ته هڅول شوی دی. د زلعین بشپړه کیسه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
محمد د خپل همصنفي په اړه وایي چې اسلامي دولت سخت دریځ ډلې هغه د خپلو اهدافو لپاره وکاروه. د محمد همصنفي اردنۍ و او په خارکیف پوهنتون کې د طب محصل و. محمد وایي چې همصنفي دروشت کلن و او محمد دلعین نومیده. دلعین دوی اونۍ مخکې په عراق کې ځانمرګي برید وکړ او دېرش کسان یې ووژل. خو دا پوښتنه راپورته کېږي چې استخداموونکو دغه د امتیازونو څښتن ځوان څه وړ قانع کړ چې خپل درس پرېږدي، عراق ته سفر وکړي او هلته خپل ځان او نور خلک ووژني. هغه څه و چې محمد دلعین یو د طب محصل یې اړیست چې خپل نوم ابو البرا الاردني ته تغیر کړي او ځانمرګي برید ګرځي. په څرګنده توګه دلعین داسې نه ښکارېده چې د داعش لاسپوڅی دي سي. واده کړی او په مسلکي توګه یو ډاکټر. دلعین د یوې شتمنې او لوړ رتبه اردني کورنۍ له زامنو څخه و. د پلار مازن دلعین یو اردني حقوق پوه دی. خو شای تر ټولو زیات ټکان ورکوونکی ادعاوی داوی چې ویل کېږي دی د خپلې اوکراینۍ میرمنې لخوا سخت درځي ته هڅول شوی و. میرمنې اسلام قبول کړی و او د داعش لخوا د کوچنیانو په وړکتون کې په پام کې نیول شوی و، چیرته چې دی خپل کوچنی زوی بیولی. کله چې د لاین د داعش لخوا د روان کال په دوبه کې استخدام سو د په خارکیف کې درې کال ژوند کړی وو. ټاکل شوی و چې د لاین په اکتوبر میاشت کې د خپل پوهنتون دوهم کال پیل کړي. په دوبه کې د ناببره خپل درسونه پریښودل. هغه کسان چې د یې پیژنده وایي دی ناببره ډیر مذهبي سو. د خارکیف د اردنی ټولنې مشر رقی رواشدی چې د دلاین د کلی دی وایي څو میاشتې مخکې د دلاین د مذهبي عقیدو په اړه سخت اندېښمن سو. له هغه وروسته چې د دلاین پلار هم اندېښنه څرګنده کړه، رواشدی ورته وویل چې له زوی سره به یې دوه په دوه د زړه خبره وپوښتي. دی وایي پلار ته یې سخته وه چې له زوی سره خبرې وکړي. زه یې تر پلار لږ کشر یم، نو ما ورسره په چایخانو کې او پر تلیفون خبرې وکړې. ده به ویل چې هر څه سم دي. ما ورته وویل چې ته ولې جګړې ته ځې؟ په سوریا کې پرته له تا هم دا جګړه کېدای سي. خدای یوازې سوی و او خبرې یې په زړه کې ساتلې. د دلاین پلار مازن وایي چې داعش یې زوی په خارکیف کې استخدام کړ او له دلاین سره یې اړیکې د ده د میرمنې ماریا له طریقه ونیولې. ماریا نوې مسلمانه سوې وه. مازن د ازادي راډیو مرکزي څانګې ته له اردنه په تلیفوني خبرو کې وویل چې لومړی ماریا له جهاد سره خپل شوق څرګند کړ او سخت دریځو ماریا قانع کړه چې افراطي اسلام ومني. دی وایي چې د دلاین میرمنې د ده په زړه کې سخت دریځي ته وده ورکړه. ځینې خلک چې ماریا پیژني په دې باور دي چې ماریا له سخت دریځو سره د خپل زوی په وړکتون کې مخامخ سوې وه. په خارکیف کې د اردنیانو د ټولنې مشر رواشدی وایي کله چې ماریا اسلام قبول کړ، دې د سخت دریځو نظریاتو پلوي پیل کړه. رواشدی د ازادي راډیو مرکزي څانګې ته وویل ماریا خپل خاوند ته ویل چې دی باید په جګړه کې برخه واخلي. دی به ورته ویل چې موږ ولې دلته ناست یو، په داسې حال کې چې موږ هلته تلای سو او فعالیت کولای سو. ماریا له دلاین سره عراق ته ولاړه او ویل کېږي اوس هم هلته ده. د دلاین پلار وایي چې ماریا شایي په دې هم نوې خبره چې خاوند دې ځان مرګی برید کړی دی. د دلاین د پلار په وینا هغه وخت چې د زوی د وضعیت په تغییر پوه سو، له اوکراینی چارواکو سره یې رابطه وکړه او د هغو کسانو نومونه او نور جزئیات یې ورکړل چې په فکر یې د زوی استخدام کړی و، خو تر اوسه یې کوم جواب نه دی موندلی.
آزادی راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
درنو ورنکو سلامونه مې ومني. زکام یا ریزش یو میکروبي ناروغي ده او میکروب له انسان بل ته په ډیره اسانۍ سره انتقالیږي. کله چې په یو شمېر کورنیو کې د زکام ناروغي پیدا شي، تر هغه نه ختمیږي چې د کورنۍ ټول غړي نه وي پرې مبتلا شوي. ولې زکام پیدا کیږي؟
په دې موسم کې اکثرا د تنفسي سیستم ناروغي غان زیاتیږي، مثلا زکام ده، د حرارت درجه پورې ربط لري.
د انتقال لارې چارې کومې دي؟
طبعا هغه مرزونه چې دا شخص په اخته کې ول شي شاوخه نورو کسانو ته هم انتقال کړي، دغه حواله طریقه.
او څنګه مخنیوي کولای شو؟
د موسم مطابق خپل د کور او د ماحول او د چاپیریال غ حرارت کنټرول کی.
دا او د ته دیوار ته پښتنو ځوابونه به په نننۍ خبرونه کې ووري. قدر من دوستانو، د حواله سړی د لوسره سام تنفسي ناروغي هم ډیریږي. د تنفسي ناروغي له ډلې نه زکام، ټوخی، سالنډۍ او داسې نور یادولی شو. د ډاکټرانو په وینا په یو کال کې څلور ځله ریزش یا زکام طبیعي دی. د درې یا څلور ورځو لپاره هر انسان نیسي، خو که چیرې له دې نه ډیر شي بیا امکان لري چې زکام په کومې بلې ناروغۍ اوښتی وي. په داسې حالاتو کې د درملنې لپاره ډاکټر ته ورتلل اړین دي. دا چې زکام یوه ساري ناروغي ده، د داخلي برخې له ډاکټر نقیب لانه اورو چې څه ډول له یو شخص نه بل ته انتقالیږي.
هغه کولی شي د مریض د پرنجیدا سره یا د مریض تنفس له لارې کنه چې کومه هوا بیرته د هغه محیط کې پخشي، البته کنه ضرورت لري وجود شي هوا باید وام خلو بیرته محیط ته په حساب خارج هم کوچ اکثر کاربون دای اکساید محیط ته پخشيږي یا تیتیږي. طبعا هغه مرضونه چې د شخص په اخته کولی شي شاوخه نورو کسانو ته هم انتقال کړي دغه هوا له طریقه، مثلا کوم کاسه کې دوی خوراک یا کوم ګلاس کې دوی چای چکی یا لکه قاشق نه یا قاشق پنجی نه چې دوی استفاده د خوراک کې کومک د خوراک لپاره دا بل کس عین زمان کې البته استفاده وکړي کولی شي هغه عزمی امراض چې البته ساری د انتقال وړ دي هغه کېدی شي مقابل لورته چې هغه ترې استفاده کړي هغه ته انتقال وکړي.
اجتماعي نزاکتونه هر وخت په تیره بیا په داسې حالاتو کې چې بل کس ته تاوان رسیږي په پام کې نیول ډېر ضرور دي. د کابل سنګر رحمان او اکبر جان فولاد وایي چې ځینې کسان د زکام په وخت دومره نږدې ورته کېني چې تنفس یې پر دوی لګیږي.
دا نن زله چا سره ناستم چې دای مریض و او دای به را وړاندې څه دا د راب دی خولې دا څه چې بعدګې ده دا به ټول په هی وخت غږېدو کې دا ټول د ما په مخ لګېده یا د بل چې ورتای چې ورور یم زره بیرته کېنه مریض ده په دې کې خو صحتمن دی شکه خپه کېږي څه ګوره دا سړی ته ما ته وویلې چې ته مریض یې ته بیرته راشه کېن په خپل ځان چې یو سړی داسې راته کېني او دای غږېږي په خپله ډېر خپه کېږم او ډېر په تکلیف کېږم.
زه ډیر زه رکه داس خلکو سره مخامخ شوم ما چې فرزن خيږي به مخامخ در تخيږي اته د خولې لاړې به پتا لګيږي دوی د ادب نه مراتوي مخامخ در سلیوي باسي او تنفس کې په هغه حالزه کې سړی زکام کی خاصن په موټرو کې دا کار ډیر کیږي هغه زینو کې چې تغوار چې او چا سره کینی او بندر وکي په غزینو کې د خلک د ادب نه مراتوي.
دا چې اکبر جان فولاد په خپل د زکام په وخت کې کوم خبرې په پام کې نیسی هغه وایي
اول خو زه عموما ماسک استعمالوم خار کې چې ګرځم ماسک استعمالوم او بیا کله چې زکام شمه حتی په کور ماسک استعمالوم او حتی اولادونه تمم دا ورکو دلی دي چې کله چې زکام کیږي د پکور کې ماسک استعمالوي. ما په ډیر خلکو برا توجه ته د خلکو نه د بدرزی او چې فقط د افغانستان نه حتی پرزه در باندې زی پویګه ما منطق د قبول کې دا مثبت ده سل ورای چې خلک انځم راته وکي زما کار کوم
د قبول سن کې زمينه هم وایي چې د زکام په وخت کې د ماسک کارول نورو ته د مرز له انتقال مخنیوي کوي خو ځینې کسان بیا اور باندې خاندي.
ډیر خلکو چې د ماسک وچوي کنه ادي اساسيات لپاره وچوي د ګرد لپاره هم غي ډیر ګټه ده ځکه چې خپل د غي خولي تونه د سرای یا د خزه یا د خزینه یا د نرینه د یو د لپاره د خپل د خولي تونه وشه راحت وي کنه خلک وخاندي د خپل خپل سوک ته د ګرد بد لګيږي سوک نه ده وی بد لګيږي چا غو کوته اوس ماک سرچ ولا ده خپل کور کې جوړی نشتا دلته سیاست کوي د ډیره بعد خبره ده خزه نرینه خوله ونی سي هر چا خپل کار ده.
مریم به د سکام په وخت کې د مایاتو یادونه کوي چې خوړل ډیر ګټور دي.
زه پاکستان کې چې ما مثلا هر شی ومه چې خوړل یا مریض وشم چې مقصد ډاکټر ته بلارم دوا به مخړل نه او تر څو چې لار کې به مراتم کور په ور و جوړوم خو چې زه افغانستان ته راغلم ما ډېر سخت مشکلات سي وکړل پریزش به شوم ستونی به مې درد کاو تبه به مې همیشه وا چې به مولم بل په ځان به مې درد راتو دا چې مې چې شروع شي زیاته د سي او کینه او به چې لری د سي شي نه مونږه زیاته کو کې په خو مثلا شلغم شروع وکاو ګازه شلغم د ټول یو ځای یو مکس تر کوي په خو سوپ جوړو ټول چې مې کې زمام دا کاری ز همیشه چې پنځمې جمعې زم دا شي نه په خو مدونه به په خو مې چې په هي یو هفته یخ چا کې نو زما ریزه زکام نشي نه سخت نه خلاته
د چای او ډوډۍ خوړو یو مشترک لوښي ساري ناروغۍ ته په ډېر اسانۍ سره د خپرېدلو زمینه برابرولی شي. د خوست اوسیدونکی سید ولی وایي چې هغه کورنۍ چې له ګډو لوښو نه کار اخلي ټول غړي ناروغه کېدلی شي خو که ناروغ کس ته وویل شي چې په بېلو لوښو کې خوراک څښاک وکړي بیا خوبه دي کېږي.
دغه کاساد ورته جدا کړل زاید ورته جدا کړل هغه په دې باندې خفاکیږي چې ولا د زمانه کرکی لري کنه یعنی ماته دغه کاسای جدا کړل زای جدا کړل بسترې جدا کړل دغه من له لکه د فامیل نه جدا شوم تبه نه خفاکیږي څوک هغه څوک چې نه پوی دی به سواد دی.
د ډاکټرانو په وینا ده چې د ماشومانو د بدن مقاومت نظر لویانو ته کم دی ژر ناروغي نیسي. د کابل شنکې زلمای میننک وایي چې د کورنۍ ځینې کسان بیا ماشومان هم ځان ته نږدې ورغوړي
ورس په مثال باز نیکونه یا پلارونه دي چې په دغه مرض اخته خپل ماشوم راخلي موچکۍ هغه ماشوم بیچاره خو معصوم دی جنجال ده چې خپل یو سړی په مرض اخته بل دا جنجال چې د کورنۍ بل څوک هم مریض دي دا یو بل غم بل دی پہلا خپل جدا کی کاسه دې ماړه خورل په جدا کی را سموچه را کوم محبت هغه خاره کی خدغه محبت هغه تلو یو جنجال پیدا کی نو دا کار وایي دونکي
یو شمیر کسان بیا د دې لپاره چې زکام نشي ځینې تدابیر نیسي. د کابل اوسیدونکي نجلا وایي چې
کله چې زه پوهیږم چې ستونی مې دروند شي، پیزه کې خشکیت پیدا کیږي، زه مخکې له مخکې جوش اوبو کې مالګه اچوم او د هغې بخار کش کوم د پیزې له طریقه او په ستونی کې غرغره کوم. پوهیږم چې همدغه حالت چې په ما باندې راغلی دا حتما ریزش زکام حالت دی. د همدې له خاطره دا 15 کاله کېږي چې زه شکر ریزش او زکام نه شم. خپله طبابت ثابت کړی ده چې دا د میکروب ضد دی، یعنی میکروب له منځه وړي اسپند. د دې له خاطره که کوم کور کې اسپند لوګی شي دا د زکام او ریزش میکروب د هغې کور نه له منځه ځي او دا سرایت نه کوي. سپینلي خلک ورته وایي، بیا امکانات شته دی چې دا میکروب له منځه وړي.
دا تاسو خپله تجربه کړی؟
بله.
څه رقم تجربه کړی؟
کور کې خو اکثر کورونو کې ماشومان شته دی، اکثرا مونږ د اسپینلي دود کوو. یو نفر په کور کې زکام ریزش کې مبتلا کیږي چې مونږ دا دود کوو دا سرایت نه کوي، یعنی دوم کس مونږ په کور کې مصاب کیږي نه.
د نازوانا د روغتون رئیس عتیق علیمی وایي چې په دې موسم کې دا چې د هوا د حرارت درجه یو ډول نه وي تنفسي ناروغي ډیریږي.
مهمه خبره هم دا ده چې دغه د موسم تغییر چې کوم منځ ته راځي، یعنی د ګرمې هوا نه دفتن سړې هوا خواته ځي یا د سړې نه ګرمې هوا ته، دغه تغییر باید سړی لږ زره کنټرول کړي. دا اوس داسې موسم دی چې په کابل کې پکی ته یا کولر ته یا ایسی ته ډیر ضرورت نشته دی، نو هوا تقریبا معتدله شوې ده. اما بعضې کورنۍ دي چې دا اوس هم له ایسی څخه استفاده کوي. کله چې هلته هوا ځان ته ډیره سړه کړي، بیا د باندې وځي، د هوا یو تغییر موجود، نو ځکه یا د زکام ناروغي یا د ټوخي ناروغي او یا د تنفسي سیستم نورې ناروغیګانې رامنځته کیږي. نو ښه خبره دا ده چې دوی د موسم مطابق خپل د کور او د ماحول او د چاپیریال هغه حرارت کنټرول کړي او هماغسې حرارت او محیط ځان ته برابر کړي کوم چې د طبیعت سره برابر دی.
ډاکټر حلیمی براته وایي کله چې څوک زکام کیږي څه ډول خواړه باید وخوري؟
ټول هغه خواړه چې د انرژي څخه غنی وي. ډیره خبره ده چې لاغې نه استفاده وشي. کچیرته د وټامین سي چې هغه په لیمو کې دی، په نارنج کې دی، او د اوبلنو غذایي موادو نه چې هغه د وریجو اوبه دي، مثلا سوپ دی، چای دی، یا شیدې دي، مثلا شیر چای، له دې موادو څخه که استفاده وشي اکثرا د انسان د مقاومت کومه کچه چې ده لوړیږي او اکثرا بیا وایروسي ناروغیو ته ډیره زمینه نه مساعدیږي. نو ښه خبره ده چې خپل مقاومت او معافیت لوړ بوزي. دغه د هوا د تبادلې مسله لږ زره مهمه ده چې شیشې بندې وي، دروازه بندې وي، کوشش کوي چې ډېرې ګرمې وساتي چې دا هم صحیح لار نه ده. د اتاق یا د کوټې هغه کومه هوا چې ده دا باید په روزمره یعنی هر ورځ تغییر او تبدیل شي، یعنی کړکۍ کله خلاص شي چې کله ګرد غبار نه وي، هوا مناسبه وي.
یو بل سي ستونزه چې په مینه کې پیدا کیږي هغه د پوستکي د وچوالي له وجې د لاسونو او پښو چاودیدل دي. محمد زمان چې سپینګیری دی له پخوانه د چاود پاره وایي
وړول نه وو په تار باندې به مو ګنډلې، بیا به دا د پسلم نه ده، په دې باندې دا به مو ورته ونیو سور به م کړو، په دې به مو وداغلې تی به بس مغه چاودې خدای به ښې کړي، جورابې به م پرې پښو کړې تی به روانو وختو تېرېده. نو حتی داسې درد به کوو چې ګوډ ګوډ به کېدو ترې.
ډاکټر حلیمی په خاورو کې لوڅې پښې ګرځېدل د چاود لوی لامل بولي.
ځینې خطرناکې ناروغۍ چې د تیتانوس میکروب په خاوره کې اوسېږي، که چېرته هغه پښه زخمي شي، زخمې عمیق وي، کېدای شي چې هغه میکروب هم داخل شي او بیا ماشوم یا کوچنی د تیتانوس په امراضو باندې دوچار کړي. او نوکان د پښو حفظ الصحه، یعنی هغه کوم چټلي خیره چې کوم په پښه باندې رامنځته کیږي، تاسو وګورئ په جلد کې یا په پوستکي کې ځینې خاص سوري موجود وي چې په سترګو نه لیدل کیږي. لکه کله سړی خوله کوي، خوله چې ترې راوځي د همدا د سرو برکت دی. نو کله چې پښه تر دې اندازې پورې خیره نه وي، تر دې اندازې پورې چټله وي چې هغه یو بل پوستکی لکه د ونې پترکی چې موجود وي داسې پترکی ولري، نو هغه خوله به څنګه له پښې نه ووځي او څه رقم به هغه خوله د دې باعث وګرځي چې له چاودو نه جلوګیري وکړي. کله دوی غواړي چې لوبې وکړي، نو یو مناسب محیط دې ورته پیدا کړي چې هغه یو چمن غوندې محیط وي، یا که چمن نه وي نو خاورو دوړو نه دې جلوګیري وکړي، هلته د لوبې نه کوي، په یوه کوټه کې په خونه کې په ویلې کې د یو چاپیریال ورته جوړ کړي چې هلته لوبې وکړي. او که بیا هم ډېر مجبوره وي، نو باید دوی جرابې ورته په خو کې بوټان خاص ولري چې د هغوی پښې لاسونه دا چټل نه شي او بیا لوبې وکړي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خو
خواږه اوریدونکو سلام. دا ځای ونیو او هاغه ځای ونیو، دا ځای خوشی کړ او هاغه ځای خوشی کړ. په دې غونډې جنگ دی او په هغه غونډې جنگ دی. خدای خبر چې دغه د غونډې جنگونه به تر کومه روان وي. دا سو دیش کاله خو ام دې غونډې ډېرې ککرې وخړلې، خو غونډې لا هماغه سي درنې درنې ولاړې دي. د خبرونې په پیل کې مو څو مهم خبرونه درته برابر کړی دي، ځکه چې اوس خو سړی خبر ونه وري خوب نه ورځي.
اوس پامو کې خبرونو ته وایندویان
شارو ترګمۍ
او توتی خان توتی لن لن خبرونه دغه دي. تیره ورځ یو رشوت خور د دوو تنو مراجعینو څخه مراور شو او د کار له خلاصولو یې ډډه وکړه.
دوبی انجینیرنګ شرکت د برکلی خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې د دوی له خوا په جوړ شوي پله دې خل بار سره نه تېروي.
د ډالرو د بیې له لوړېدو سره د ډاکټرانو فیس هم لوړېږي.
او په تیر حکومت کې 3000 خیالي ړندو ته طلایي لکړې او 8000 تبلیغچیانو ته تبلیغ اخیستل شوی.
اوس غونډ خبرونه واوري. تیر ورځ یو رشوت خور له دوو تنو مراجعینو څخه مراور شو او د هغوی د کارونو له خلاصولو یې ډډه وکړه. خبر زیاتوي چې نوموړی رشوت خور په هغو دوو کسانو منلی وو چې د کار له خلاصولو مخکې به هر یو 15000 افغانۍ او د کار له خلاصولو وروسته 40000 افغانۍ ورکوي. خو کله چې نوموړو دوو تنو د کار له خلاصولو مخکې هر یو 10000 افغانۍ د رشوت خور په جیب کې ورکې خودي، نو رشوت خور هغوی په وعده خلافۍ تورن کړل او ورڅخه مراور شو. د نوموړې شعبې ملازم زندۍ وایي چې مامور به تر هغو په خلا نه شي تر څو یې 15000 افغانۍ نورې هم نه وي ورکړي، ځکه چې د تنخواګانو د کموالي له امله د مامورینو زړونه نازک شوي دي او د رشوت اخیستلو پر وخت ژر ژر مراورېږي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې د دوبی انجینیرنګ شرکت د برکلی خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې د دوی د شرکت لخوا په جوړ شوي پله دې خر له بار سره نه تېروي. خبر زیاتوي چې دغه خبرداری وروسته له هغه کلیوالو ته ورکړ شوی دی چې کله شرکت خبر شو کلیوال غواړي خر له بار سره په نوي جوړ شوي پله تېر کړي. دوبی انجینیرنګ شرکت وایي چې دغه پل د بودیجې د کموالي له امله یوازې د پلو لپاره ډیزاین شوی دی او اجازه نه ورکوي چې څوک د خر له بار سره پرې تیر کړي، ځکه کیدای شي پل وغورځیږي او د سړي او خره د تلفیدو سبب شي. دوبی انجینیرنګ شرکت د یو بل پل د جوړولو قرارداد هم اخیستی دی، خو شرکت وایي چې په هغه به خر له بار سره هم ښه په ډاډه زړه تېرېدلی شي.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د ډالرو د بیې له لوړېدو سره د ډاکټرانو فیسونه هم لوړېږي. خبر زیاتوي چې ډاکټران د خپل دغه کار علت د ډالرو لوړېدل بولي او وایي چې دوی مجبور دي چې له بازار سره موازي حرکت وکړي، کنه بیا به خلک دا پیغور ورکوي چې هر څه لوړ شول خو یوازې د ډاکټر فیس په هماغه پخواني حالت پاتې دی، چې دوی دغه پیغور نشي منلی او بیا ځان بد ورته ښکاري. نو له همدې امله هر ورځ په خپل فیس کې تغییر راولي.
او د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې په تیر حکومت کې 3000 خیالي ړندو ته طلایي لکړې او 8000 تبلیغچیانو ته تبلیغ اخیستل شوی دی. خبر زیاتوي چې اوس پلټنې روانې دي چې د 3000 طلایي لکړو کومه دانه پیدا او بیا یې اصلي بیه معلومه کړي تر څو د تیر حکومت چارواکیو غبن معلوم کړي. همدارنګه د 8000 تبلیغچیانو په تابلو هم غور کیږي چې دومره ډیرو تبلیغچیانو به چیرته تبلیغ وهلې. کارپوهان وایي چې په تیر حکومت کې ډېرې دغه سي خیالي خریداري شوې دي او ډېر خیالي ماشونه ورکړ شوې دي، لکه چې ټول چارواکي خیالي میلیونر شوي.
خبرونه خلاص ول.
په خو به د زیاتره خلکو په چاغښ پسې سترګې وتلې، خو اوس په ډنګرتوب پسې ړندېږي. رښتیا چې انسان ناشکره موجود دی. اوس چې په هر کور او هر جیب کې ټلویزیون او انټرنیټ دی، نو خلکو ته همدا وایي چې رژیم ونیسئ او ځان ډنګر کړئ. د رژیم نیولو له یوې کیسې مو خبرو. سړیه، خوښه دې نه ده چې د خوړو رژیم ونیسم؟
د خوړو رژیم څنګه نیسې؟ جمهوري او شاهي رژیمونه مې اورېدلي وو، خو دغه د خوړو مې اوس د تا واورېده. او که ته د اوسني رژیم د چارواکي خواړه ښیې، چان دوبۍ او تاجکستان ته پسې ځي.
تا هم عجیبې خبرې کوې، نه مې وینې چې لکه د پنبې جوال ورځ په ورځ لمېږم.
خو بختوره یې چې چاغېږې. که اوس ډنګرېدلی څه به دې کول؟ د خلکو په چاغښت پسې سترګې ووتې او ته ځان ډنګروې کبرجنې.
ګوره سړیه، ته دغه هره ورځ په ټلویزیون کې د ډرامو او فلمونو نجونې لکه چې نه وینې.
ولې، هغو څه کړي دي؟
نه وینې چې هر یوه یې لکه په قالب کې چیرې زولې وي، ډنګرې ډنګرې، ښایسته ښایسته اندامونه.
ته هم په کوم فلم یا ډرامه کې کار کوې که څنګه؟
نه، په فلم یا ډرامه کې کار نه کوم. غواړم چې ځان مې همغسې ډنګر کړم چې هم وړه ښکاره سم او هم مې صحت ښه وي.
خدای دې تا ته انصاف درکړي. چې وړه نه یې نو څنګه به وړه ښکاره سې؟ هغوی چې ته وینې هر یوه یې د تا د لور او لمسۍ په ځای دي. ته چې ځان لکه سیم غوندې ډنګر هم کې، هغسې نه ښکارې، لا چې نور به هم ځان بدرنګه کړې. و ښځې،
ته یې ګوره چې له ځانه شل کلنه نجلۍ جوړوم که نه.
په څه شي؟
په همدغه غذایي رژیم.
څنګه غذایي رژیم؟ بیا دې د رژیم خبره وکړه.
او ساده سړیه، غذایی رژیم دې ته وایي چې مناسب خواړه وخوړل شي، یعنی هغه خواړه چې سړی نه چغوي. درته وایم چې لږ مطالعه کوه، کتابونه لوله، خو کله ته د ما خبره منې.
ښه، نو چې داسې ده بیا به څه خورې؟
هر هغه شی چې سړی نه چغوي خورم به یې. ما ته معلوم دی چې څه باید وخورم.
ښځې، دا دې څه راوړي دي؟
د رژیم نیولو لپاره مې خواړه راوړي دي. سل له سبا نه له خیره سره رژیم نیسم.
نو دومره ډېر شیان دې څه کول؟ ته خو رژیم نیسې، لږ لږ شیان به خورې.
ساده کېږه مه، څه شیان لا پاتې دي هغه سبا ته راوړم. تا ته لکه چې د رژیم نیول ټوکې ښکاري.
نه، ټوکې به ولې راته ښکاري؟ پخوا به یې چې کوم رژیم چپه کاوه، نو زرګونه فوزونه پکې کارېدل، او ته خو یې لا نیسې. ښځې، دا څه کوې؟ په نیمه شپه دې څراغ لګولی دی. د شپې دولس نیمې بجې دي، د خدای دپاره.
څو دانې هګۍ مې ایښولې دي چې وی خورم، وږی شوم.
دا څنګه لوږه ده؟ یو ځل د ماښام له چای سره ښه غټ کیک وخوړ، بیا د ماخوستان دوه دانې برګرونه وخوړل، او اوس بیا هګۍ خورې؟ تا خو ویل چې رژیم نیسم او ځان ډنګروم.
چې نه پوهېږې هسې مه غږېږه. څو ځله مې درته وویل چې رژیم مې نیولی دی، باید لږ لږ خو ژر ژر څه وخورم.
په دې رژیم خو دې زه غرق کړم. د افغانستان له حکومتي رژیمونو هم ګران راته تمام سو. له پیسو دې خلاص کړم. له رژیم نیولو مخکې به دې په ورځ کې درې ځله ډوډۍ خوړله، خو اوس دې له سهاره تر بیګا او له بیګا تر سهاره خوله خوري.
ولې دې نیت راباندې بد دی؟ خو ته هم رژیم ونیسه، چا خو منع کړی نه. په دا نیمه شپه خوړو ته راجګېدل لکه چې اسانه درته ښکاري.
سمه ده، سر له همدا اوسه زه هم رژیم نیسم، چې له ما نه هم د فلم کوم هلک جوړ شي. هله پاڅېږه او څو دانې هګۍ راته وویشوه.
قواره دې د فلم مالک ته نه ده شوې، هسې په ځان ملنډې مه وهه.
ځه، که د فلم مالک راڅخه جوړ نه سو، نو د فلم بدماش خو به راڅخه جوړ شي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو برای افغان پور، نقیب الله لاروی، مسکا احساس، صادق سپینغر او زه حسین حکمت. کلمو سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
په نړۍ کې څه تیریږي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial.
لوروپا تر امریکا
حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے برف نہیں مل رہی گھروں میں
لا آسیا تر آسٹریلیا
آزادی
راڈیو واورئی او جان خبر کړئ.